واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د دوی د معلوماتو لمخې د بلخ ولایت په مرکز مزار کې تبيان په نوم فرهنګي مرکز کې د تیری شنبه ورځې 14 کې د افغان غږ وا په نوم خبري اجانس یو خبريال حسین نادری او بل همکاري اکمل نظری وجل شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان د جرنلستانو د ستاینې غونډې په مهال 14 کې وجل شوې دي یاد مرکز ویلي چې په دغه 14 کې د بیلابیل وسنې او اتلس نور خبريالان هم ټپيان شوې چې د زینو روغتیاي وضعیت خنه دي د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې حسین نادری د حکومت په وړاندې د دویم کال موسینو او د 13 دو کرن را پدې خوای په بلخ ولایت کې د اوا خبري اجنس سره د سیمایز خبريال په توګه کار کو او د تبيان فرنګي مرکز سره هم همکاري کوله په کابل کې د خزو د یو کتابتون مسولین وایي دغه کتابخانه تر څو میاشتو فعالیت وروسته د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله بند شوې ده دغه کتابخانه بنسټ ایښودونکي جولیا پارسی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا کتابتون شاوخوا اووه میاشتې مخکې د خزو حکومت یو شمېر فعالانو لخوا د کابل ښار په پولیس سرخ سیمه کې جوړ شوی و هغه لپاره زیاته کړه چې په دغه کتابخانه کې څه باندې 300 جلد بیلابیل کتابونه موجود وو چې زیاته برخه مراجعین ښځې او جونې وي پارسی زیاته کړه د طالبانو لخوا تر زیاتو ګواښونو وروسته موږ مجبور شو چې دغه کتابخانه بند کړو د جدي دویمې تر اعتراض وروسته طالبانو هڅه کوله چې موږ ونیسي موږ وتښتیدو او هغوی زموږ په لټه کې وو د دغه کتابخانې د بنسټ ایښودونکو زیاته برخه کې د ښځو د حقوقو هغه فعالان وي چې په تیرو یو نیم کال کې په کابل کې د ښځو او جونو په وړاندې د طالبانو حکومت د چلند او د ښځو د حقوقو د تامین په هدف اعتراضي حرکتونه تنظیم کړي پاکستانی پولیسو پرونو ویل دو پاکستانی پولیس په جلا جلا بریدونو کې په داسې حال کې وجل شوې دي چې د سرشمیرنې د معلوماتو د راټولولو ټیمونو ساتنې کوله تحریک طالبان پاکستان د دې برید ادا کړی دا پاکستان د مارچ د میاشتې په پیل کې د یوې میاشتنۍ ډیجیټل سرشمیرنې پیل کړه چې ورته د یو سل شلو زرونه د زیات شمیرونکو ترڅنګ امنیتي چارواکي هم ګمارل شوي د فرانس پریس اجانس د رپورټ له مخې پاکستان پولیس مخ په زیاتېدونکو توګه د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالو په وړاندې د حکومت د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي او په پرله پسې توګه د هغوی لخوا په نخښه کېږي د دوشنبه په ورځ د سرشمیرنې په دوه ټیمونو باندې د خیبر پختونخوا ایالت په یو سرحدي ولسوالۍ کې دوه جلا بریدونه وشول د سویډن صدر اعظم اولف کرستن د سشنبه په ورځ مارچ 14 ویلي دي د احتمال زیات شوی چې فنلند به د سویډن د مخه د ناټو تړون غړی شي په داسې حال کې چې سټاکهوم لا هم د انقرې د سخت مخالفت سره مخ دی کرسټوسن خبريالانو ته وویل چې په ورسته اونیو کې د پزیاتیدونکو توګه روښانه شوی چې ترکیه په ناټو کې د فنلند د شمولیت د غوښتنلیک تصویب کول ته چمتو ده خو د سویډن په اړه اندېښنې لري په دې معنی چې کېدای شي د فنلند غوښتنه لومړی تصویب کړي د سویډن صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ هیڅ داسې تایید نه لرو چې دا ډول بوشي خو موږ فکر کوو چې په دې ورسته کې د ډیرو خبرو اترو وروسته عمومي ارزونه داده چې دا احتمال ډیر شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د استرالیا او برتانیې د مشرانو سره د اټومي او پتلونو تاریخي تړون لاسلیک کو د دې تړون مخه د آسیا او اوکیانوسی په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو پوځي حضور په وړاندې د محدودیتونو د حضور پیاوړتیا خودل شوې ده د دې تړون لمخې په استرالیا د متحده ایالاتونو په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي او پتلونو وپیری ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو کې د سمندري ځواکونو په اډې کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته خبري کولې ویل چې د استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژي شریکول یو لوی او ضروري معاملہ ده بایدن زیاته کړه متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډیره برخه به پوری تړلې وي د استرالیا پرته بل خملګری نشي پیدا کولای د روسیې د پارلمان د استازو خونې داسې یو لایحه تصویب کړه چې په اساس یې یوکرین کې د روسیې په جنگیدونکو اجیرو عسکرو باندې انتقاد کوونکي تر 1500 کلونو پورې بند کېدای شي دا لایحه د سیشن وی په ورځ یې پرون تصویب شوه چې د سنا د مجلس د تایید وروسته به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د توشي لپاره واستول شي چې قانون شي په یوکرين باندې د روسي د يرغل مخالفین او منتقدین وای دغه اقدام هدف دا دی چې د یوکرين په جګړه باندې انتقاد کول جرم شي. د روسي د پارلمان د استاد خونی په یوکرين کې د روسي د پوسټر سنگ د واګنر ډلې په غړو او نورو اجیرو عسکرو باندې انتقاد کوونکو ته د بند سزا ورکول سره مخالفت نه دی خوده لري، ولکې چې د واګنر ډلې اجیر عسکر د یوکرين په بخمود خار کې د جګړې په لومړی کرخه کې جنگيږي، دوی په دې ورستیو کې ډیر یادېږي. درنو اوریدونکو دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا اطلاعات ته په لاسرسي او د بیان پر ازادي د محدودیت وضع کېدو لکبله اندیشنه شولې. دغه سازمان یو چیرونکو زمان سلطانی امریکا جخت وویل چې ژورنالیستان د روان وضعیت په اړه د رپورت ورکولو لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړی دي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
په مزار شریف کې د تبیان پونوم فرهنګي مرکز کې د شنبې په ورځ په 14 کې د یو خبريال په ګډون درې تنه وژل شوی او شاوخوا و ډیر شنور ټپيان دي. د دغه مرکز چارواکو امریکا غاکته ویل چې په پیخه کې خبيال حسین نادری، اکمل نظری او یو بل تن چې هویت لا تر اوسه نه لري څرګند وژل شوی دي.
حادثه ناگوار علی دفتر مرکز پالوزای فرهنگی اجتماعی تیبان و خبرگزاری صدای افغان روز شنبه 20 اوت رخ داد که دایش این مسئولیت پذیرفت و در این جمع برنامه تدارک دیده شده بود برای تجلیل از روز خبرنگار که متاسفانه این حادثه حدود 37 زخمی که اغلب خبرنگار هستند و 3 شهید بر جای گذاشت. خواست ما مشخص است که عاملین این جنایت دستگیر شود و از ادامه چنین حملات علیه مردم، علیه خبرنگاران، علیه فرهنگیان جلوگیری شود و یک فضای مسئول و امن برای فعالیت رسانه‌ای و فعالیت فرهنگی در سطح کشور فراهم شود.
طالبان د پیخ په اړه له رسنیو سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو محدودیت وضع کړي او د پیخ په اړه دقیق جزئیات نه دي شریک کړي.
آمار تلفات احتمال داره که بیشتر از این ارقام باشه، چون گزارش‌دهی دقیق صورت نگرفته و محدودیت وضع شده از جانب گروه طالبان که این خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و این رویداد به شدت محکوم بشه از آدرس مرکز ژورنالیستان افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان اطلاعات پر لاسرسي او د بیان پر ازادي د محدودیتونو لکبله اندېښنه خودلې وای. یو شمیر خبريالان د اوسنی وضعیت په اړه د راپور ورکول لکبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي.
امروزه در افغانستان ما نه تنها شاهد محدودیت های روزافزون در رابطه با دسترسی به معلومات یا ازادي بیان هستیم، بلکه شاهد ازی هم هستیم که خبرنگارا، رسانه ها و یا حتی کارمندان رسانه ها به دلیل گزارش‌دهی نسبت به وضعیت افغانستان یا نسبت به رفتارها در افغانستان یا نقص حقوق بشر در افغانستان با دستگیری های فراقانونی و شکنجه روبرو هستند.
یوشمیر ژورنالیستان هم د دوی پر کارت محدودیت لکبله اندیښمن دي.
تیره اونۍ په بلخ کې پر خبریالانو برید او د طالبانو خاموشي ګړې پوښتنې را پیدا کړې دي، ځکه چې یو شمیر خبریالانو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې د دغه ناست څخه یوازې طالبانو خبرتیا درلودله. او بل دا چې په 14 کې هغه ټپي کوم خبریالان چې روغتون ته وړل شوي دي او د طالب وسلوالو کوم برخورد سره چې مخ شوي دي هغه ډیر خوشنوون کې وو. یو خبریال چې په دغه برید کې ټپي شوی و هغه وایي چې یو وسلوال طالب په سر ولاړ وو او ویل چې کاشکې دا ټول په دغه برید کې مردار شي وای. نو طالبان اوس هم خبریالانو ته د دښمن په سترګه باندې ګوري، د غرب د جاسوس په سترګه باندې ګوري او د خبریالانو سره د دوی برخورد نه دی بدل شوی.
طالبانو تازه د دې ترګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تل دا ډول تورونه رد کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
دا
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولید. خو امریکا غاټ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې په معیاري ډول د تیلو د پمپونو د جوړولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په طبي پیښو کې نږدې 1100 کسان مړه شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د پیښو د خطرونو د کمیدو او مخنیوي رئیس ملا جانان سایک وایي چې ټاکل شوی د یو پلان پر اساس په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د تیلو او ګازو د جوړ شوو پمپونو بیا ارزونه وشي او له دې وروسته غیر معیاري پمپونو جوړېدو ته به اجازه ورنکړی شي. ښاغلی سایک امریکا غږ ته وویل چې دا اقدامات د تیلو په پمپونو کې د اور لګېدنې د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره کیږي.
او دا اوس کوم شي جوړ شوی دی ای دا که غیر معیاری جوړ وي ای هغه باید دا شی ترتیب په نظر کې ونیسي چې هر پمپ د مساحت باید 300 غزه وي او په پمپ کې باید هر څه د ور مو کېدل او څه علي سي دي دا باید ټول په پمپ کې ونیسي. کدا چې په پمپ کې نه وي نو له څه کار به تر کوم اتل کیږي ای تر څو سي جواز واخلي.
افغانستان کې په تیر ډېر لسیزو کې دغه هواد د خارونو او لوی لارو په اوږدو کې په سلګونو د تیلو پمپونه جوړ شوي چې اکثریت یې پرته د احتیاطي تدابیرو په پمپ کې نیولو سره فعالیت کوي. نږدې شپږ کاله دمخه د کابل ښار د درې مکرن په سیمه کې د تیلو په پمپ کې لګېدلی و د اوسېدانی اپارتمانونو ته هم سرایت وکړ او په لوړه کچه د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ یو شمېر کورونه او رستورانونه هم وسوځول. هغه مهال پخواني رژیم د تیلو او ګاز د پمپونو خاوندان ته یو میاشت وخت ورکړی و چې د تیلو ګازو خپل پمپونه دي په معیاري ډول جوړ کړي کنه و به تړي. هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د تیلو د پمپونو شمیر شاوخوا 3000 خولره و چې له دغې ډلې 350 د کابل په ښار کې فعال و. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې پخوانیو جوړ شوو پمپونو ته به تر هغې جواز ورنکړل شي تر څو چې د خطرونو د مخنیوي لپاره ټول لازم معیارونه نوي پوره کړي. د بلې خوا دغه وزارت د پیښو د خطرونو د کمیدو او مخنیوي رئیس ملال جانان سایک وایي چې په افغانستان کې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه 1000 نوي تنه په طبي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
1401 کال کې په ټول هیواد کې 1000 نوي تنه شهیدان لرو او 2150 کسه زخمیان لرو او د حوادثو سره کبله او په کلي توګه تخریب شوی کورونه 1800 کور لرو او په قسمي توګه تخریب شوی کورونه 3140 سی جمله یې 1900 کورونه کیږي.
د مرګ ژوبلې او کورونو د ویجاړېدو په شمېر کې د پکتیا او خوست ولایتونو کې د تیر 2022 میلادي کال د جون د میاشتې د زلزلې ځاني او مالي تلفات هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا یو راپور له مخې افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې شامل دی چې د زلزلو او وچکالیو د پېښېدو احتمالات پکې ډېر زیات دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس د تیر 2022 میلادي کال د جنوري د 2 څخه د روان میلادي کال د جنوري تر 15 ورځې پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 غیر کسانو په طبي پیښو کې زیان لیدلې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو، استرالیا او برتانیې ترمنځ د سوي تړون لمخه به استرالیا له متحده ایالاتو څخه په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي اوبتلونه وپلوري. د درو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو لپاره په نظر کې نیول سوي دغه معاملې هدف د آسیا او اوکیانوس په سیمه کې د چین د زیاتېدونکو پوځي حضور په وړاندې د متحدینو د حضور غښتلي کول شودل سوي دي. نور حال پر پټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ په سان دیګو کې خبرې کولې وویل له استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژۍ شریکول یو لویه او ضروري معامله ده.
دا چې موږ د تاریخ د عطف په نقطه کې قرار لرو، په هغه ځای کې چې د دښمن د مخنیوي او د ثبات د انکشاف لپاره سخت زیار به د راتلونکو لسیزو لپاره د سولې په لرلی د اغیز ولري. متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چیرې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډیره برخه به ورپورې تړلې وي، له استرالیا پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. دغه نوې همکاري د دې ښکارندوی کوي چې ډیموکراسي زموږ د هیوادونو تر څنګ د نړۍ لپاره هم امنیت او سوکالي رامنځته کولی شي.
د څو لسیزو لپاره د شوې دغه معاملې له مخې به د 2020 کال له پیل څخه په اټومي انرژي کاریدونکو امریکایي او برېټانوي اوبتلونه د استرالیا په اوبو کې خپلې دورې پیل کړي. د 2030 کلونو په پیل کې به استرالیا له دریو تر پنځو پورې جنگي امریکایي اوبتلونه وپیري او درې واړه هیوادونه به د یو نوي جنگي اوبتل په جوړولو کار پیل کړي چې جوړول یې ښایي شل کاله وخت ونیسي. بایدن ټینګار وکړ چې دغه معامله د وسلو په هکله نه، بلکې د اټومي محرکه قوې په هکله ده او مشرانو ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو د نه خپرولو تړونونو ته ژمن پاتې شي. د استرالیا لومړي وزیر انتونی البانیز وویل دغه معامله به چې شاوخوا 150 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت ولري، دندې رامنځته کړي او اختراعاتو او څیړنو ته به وده ورکړي.
AUKUS agreement we confirm here in San Diego.
دا غتړون چې مونږ دلته په سان دیګو کې تایید کړ د استرالیا په ټول تاریخ کې زمونږ په دفاعي ورتیاو کې تر ټولو لوی پانګونه ده. د استرالیا ملي امنیت او په سیمه کې به ثبات غښتلی کړي.
د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک هم اعلان وکړ چې هیواد به د دفاعي لګښت کچه د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ کړي چې د نړۍ په کچه له ګواښونو سره مقابله وکړي.
په تیرو 13 میاشتو کې هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو زیاتې شوې دي. د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل، د چین لخوا زیاتېدونکي ادعاوې، د ایران او شمالي کوریا به سبا د کوون کې کړنې، دغه ټول داسې و نړۍ رامنځته کړي چې په ګواښ بنظمۍ او اختلاف باندې بنا ده. لدې نوی واقعیت سره د مخامخ کې دوه عمله دا زموږ لپاره اوس د پخوا په پرتله ډیره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ظرفیتونه غښتلي کړو.
بیجینګ په دغه شراکت نیوکه کړې او په واشنگټن یې تور پورې کړی چې سیالۍ او تصادم راپاروي. خو څېړونکي وایي په آرام سمندر کې د چین له دښمنیو ډکو کړنو په ځواب کې دغه معامله رامنځته شوې ده.
دغه شراکت زموږ لخوا د چین د پارولو برخلاف د چین د سختو پوځي اقداماتو په ځواب کې رامنځته کیږي.
مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در نوریدونکو، سودان ویلی دی چې څنګه واک د پوځ څخه د ملکي خلکو لاسته انتقال سي. نو د لویدیز له مخالفت برسیره په افریقا کې د روسیې د لومړی سمندري اډې کوربتوب وکړي. یو شمیر سودانیان د دې سوداګرۍ ملاتړ کوي او فکر کوي چې ادب کاروبار راوړي، خو ځایي قبایلي مشران د بهرنیو ځواکونو لشتون سره مخالف دي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د سودان بندر سودان د سور سمندر سره تړي، دا ستراتیژیکی بحری لار ده چې د نړیوالو قدرتونو او د سودان نه د چاپیره هیوادونو لپاره ډیر مهم ځای دی. سودان ته د روسیې د بهرنو چارو د وزیر سرګی لوروف د سفر وروسته د فروری په میاشت کې د سودان بندر د فروری د خبرونو سرټکی جوړ شو. د لیدنې په وخت د سودان فوزی مشرانو چې په 2021 کې په نظامی کودتا کې واک ترلاسه کړی و، روسیې ته په ښار کې د یوې نوې بحری اډې ورکولو ژمنه وکړه. خو محمد قرار قرباسی او نور محلی مشران د روسیې د اډې مخالف دي. محمد قرار قرباسی وایي د رپورونو لمخې په سودان بندر کې د روسیې یو کوچنی اډا پخوا جوړ شوې وه، خو د سیمه ییزو رسنو او اوسیدونکو په وینا دا اډا په 2021 کې بیرته وتړلې شو. یو ځایی کس وای زینی شنون کی وای چې د کلونو راسه د سودان بندر کې د روسیې د یوې بشپړی سمندري اډې په اړه خبرې روانې دي، خو دا هیڅ کله عملی شوی نه ده. خو ځینی سیډون کی فکر کوي کچېرې د سودان حاکمه پوځي ډله پریکړه وکړي چې دا اډا جوړ شي، نو اډا به پرمخ لاړ شي. رپورټونه وای چې د سودان پوځي مشر تاب په دې اډا روسیې سره په تماس کې ده او دا چې د سرو زرو په بدل کې د روسیې نه وسلې اخلي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیځ کې د ښځینه واکسیناتورانو شتون د منکرو کورنیو په کمیدو کې مثبت ثابت شوی دی. د پولیو د بیړنیو پیښو د محو کولو مرکز وایي ښځینه واکسیناتورانې د واکسین له تطبیق سره منکرو کورنیو ته په ذهنیت جوړونه هم کار کوي. نور حال د ابوبکر علیزی پر رپورټ کې واوري.
تیس چتیر دو کلونه لورزه بلی تا د پولیو صحاوی سمپلونه او د گزرن مثبت پیښ په زیاتی دودی روختیا پالانو او عامو خلکو ته اندیښنې پیدا کړي. دا طالبانو د سرپرست حکومت د امی روختیا وزارت د پولیو بیړنۍ پیښو د محو کولو مرکز مشر نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل په ختیځ کې د پولیو له ګواښ سره سره په دغه ځون کې د ښځینه واکسیناتورانو کار ښه نتیجه ورکړې او په ګڼو سیمو کې ورسره د منکرو کورنیو شمیر راکم شوی.
په ختیځ کې چونکې په نږدې تیر وخت کې هلته د محیطي سیمپل مثبت وو، نو هلته موږ ځنګړي پروګرامونه لرو چې په بعضو منطقو کې زنانه واکسیناتورانې چې د هغې هغه به په حجاب کې وي، د هغې سره به محرم موجود وي، په ښار کې کورونو ته ورځي یا هغه ځایو کې چې هلته کورونو کې سړی موجود نه وي هغوی کورو ته ورځي تر څو هیڅ ماشوم د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي. چې په دې برخه کې واکسیناتورانو شتون ډېر مؤثر دی.
یو شمیر ختیځ میشتي هم مني چې د غزون په هغو سیمو کې چې ښځینه واکسیناتورانې کار کوي د واکسین پروسه پکې ښه روانه ده او د زیات شمیر کورنیو چې وړاندې خپل ماشومان نه واکسینول ذهنیتونه ورته جوړ کړي او د منکرو کورنیو کچه ورسره ورځ له بلې ټیټیږي. په دې اړه بچا شینواري امریکا اکثر په خبرو کې داسې وایي.
په ختیځون کې د خزینه واکسین کوونکو کار ښه نتیجه ورکړي. په لویو ښارونو ولسوالیو کلیوالو سیمو کې دوی هر کور ته ورغلي او ماشومان ته واکسین کړي. دوی همدارنګه منکرو کورنیو ته چې واکسین نه کوي ذهنیت جوړ کړي او په ډېرو سیمو کې اوس د منکرو کورنیو کچه کمه شوې.
هغه ځینی خلک چې په سیمو کې د خزینه واکسیناتورانو ګراف ټیټ دی، د طالبانو له سرپرست حکومت او نړیوالو ادرسونو غوښتنه کوي چې د خزینه واکسیناتورانو شمیر دې زیات کړي، ځکه کور په کور ورزی او هیڅ ماشوم د واکسین کولو له پروسې نه پاتې کیږي. سالار ځیرک امریکا غږ سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو د شمیر زیاتېدو غوښتنه داسې کوي.
د ختیس په یو شمیر سیمو کې خزینه واکسیناتورانی د سړی په پرتله ډیر کمی دي، خو اړتیا ورته زیاته لیدل کیږي. د دې لپاره موږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نورو نړیوالو ادرسونو څخه غوښتنه کوو ترڅو په هغو سیمو کې چې د خزینه واکسیناتورانو شمیر کم دی زیات کړي، ترڅو کور ا کور ورشي او په هیڅ سیمه کې هغه ماشومان د واکسینو څخه پاتې نشي چې عمرونه د واکسین کولو لپاره برابر وي. ځکه ختیس په دې وروستیو
ختیس په دې وروستیو کې د پولیو په برخه کې ګڼو تنقیو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي د افغانستان په کچه تر ټولو ګواښونکې سیمه ګڼل کیږي. خو د روغتیا پالانو په خبره یوازې 2 څاڅکي واکسین د پولیو په هر کمپاین کې ماشومان د تلپاتې معلولیت ژغورلی شي.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي کمپاین تر کومه حده بریالی دی، په دې باره کې مو د ډاکټر هدایت الله النور سره مرکه کړې. ډاکټر صاحب النور وایي
شافیا خورتمه چې تاسو معلومه یې چې د ټولې نړۍ کې پولیو محو شوی ده تقریبا، صرف پاکستان افغانستان دوه ملکونه داسې پاتې دي چې هلته اوس هم کله نا کله د پولیو نوی کیسونه راکیږي او دا یو جنگ د خطر د نورې نړۍ لپاره هم چې که چېرته دا کنټرول نشي او دا محو نشي نو انا خاصه لکه کورونا په چین پورې محدوده پاتې شوی او شاید نورې نړۍ ته نه ورغه شوي، نو داسې د پولیو هم نو عامې روغتیا وزارت دا ډېر ښه یو دغه دی او ډېر د کومه په تقدیر کومه د دې د کرامې روغتیا وزارت د کاربندانو چې دوی د پولیو د کمپاین په دې کامیابۍ سره پر مخ وړي د نړیوال روغتیایي سازمان په همکارۍ باندې. بله د ښه خبره دا ده چې ښځینه واکسیناتورانو ته هم اجازه ورکړې ده چې هغوی کور په کور د پولیو واکسین ورکړي، ځکه چې د واکسین د پروګرام داسې دی چې د دوی ارتباط اړیکه د ماشوم سره ده چې مولیا 50 کلو عمر پوري او دا همیشه د والدین یا د مور سره وي، نو ښځینه ته ښځینه ښه لاسرسی پیدا کولی شي. که دا کمپاین صرف سټډي وکړي نو شاید دا دومره کامیاب نه وي، ځکه چې کورونو ته ورننوتل او ښځینه سره د ماشومانو ته واکسین ورکول نارینه ته یو ستونزمن کار دی. نو دا ډېر د تفتیش خبره ده چې عامې روغتیا وزارت ښځینه کارمندانو ته مشکل نه دی دغه کړی چې واکسین او دا واکسین دا کمپاین ډېر په کامیابۍ سره مخ وړاندې شي.
یعنې د دې دغه ښځې چې ځي وه د دې کمپاین کې نارینه هم ورسره دي او که یا یوازې ښځې ته اجازه ورکړې ده چې دوی ولاړې سي؟ ولې طالبان خو اکثره وایي چې
کوم د ساحې نه بهر دي نو د محرم یو شرط لګېدلی دی، نو هغه خو همیشه نه تاسو ته د کلتوري طور باندې ښځې چې بهر لرې ځي نو دا سره یو کس محرم دی، نو نارینه ښځینه ټیمونه په محرم به هم ورسره وي.
بله بله صحیح. او داسې اوس هم په افغانستان کې د ښځو ته په دې برخه کې یو پوهاوی عامه پوهاوی ورکول کیږي چې نورې ولې د افغانستان اوسنی حالات په دې ډول دی چې ښځې ډېرې روغتیایي ستونزې لري، کورنۍ ماشومان چې دوی ورسي په دغه کور کې دننه و خپل و د ښځو ته نور صحي معلومات هم ورکې او دوی ته بعضې لارښوونې وکړي د دوی د اولادو په برخه کې د نورو صحي ستونزو یا مشکلاتو په باره کې.
شافیه خو تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه. نن په دې وخت کې چې موږ خپل روغتونونو وضعیت ته ګورو او د مریضانو بیروبار او ډېر حجم د مریضانو ته ګورو چې روغتونونه یې نور نشي کولی چې دغه کې د دې یو اساسي دلیل دی چې زمونږ کورونو کې فامیلونو کې ښځې ماشومان د روغتیایي وقایوي خدمتونو پوره آګاهي نه لري.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.